سلام و وقت بخیر. خراغ لاست دی محال خبرونو تمخ کتر دی چی ده خبرونو مطلب تلر شو خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه خلک سږکال د دوبی په موسم کې د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو ادارې د یکشنبې په ورځ مې په 13مه پر ایکس باندې لیکلي چې د تمیل د سخت کمښت له امله WFP یوازې له 2 میلیونه خلکو سره د لوږې له ناورینه د خلاصون لپاره مرسته کولی شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي و چې سږکال به د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د بشري مرستو ته د اړتیا لرونکو خلکو شمېر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیږي. د تهران د خبرو د فورم سلورمه دوه ورځې نه غونډه د یکشنبه په ورځ د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان او طالبانو د برنامه چار وزیر امیر خان متقی په ګډون د 350 سیوادونو د اساس په حضور سره پیل شو. یو ورځ مخکې د ایران د برنامه چار مرسل وزیر سید خطیب زاده ویلی و چې افغانستان د تهران د خبرو اترو د فورم د اجنډې په مهمه برخه ده. د طالبانو د برنامه چار سرپرست وزیر چې د دې ډلې د پلاوی مشري کوي د شنبه په ورځ تهران ته ورسید او د ایران د برنامه چار وزیر عباس رخشی سره ولیدل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د دوه اړخیزو اړیکو، امنیتي مسایلو، اوبو او کډوالو په اړه خبرې وشوه. د ایران قضا اعلان کړی چې د راپ د سندرغړی امیر توتلو د اعدام حکم قطعي او تطبیق وړ دی، خو دغه د توبې غوښتنه او د دې قضیې بیا کتنه هم تر غور لاندې ده. د قضاوان غلام حسین جهانگیر پرون ویل چې امیر حسین مقصودلو چې په امیر توتلو مشهور دی، مخکې د فساد او فحشا د هڅونې په تور په لس کال بند محکوم شوی او اوس مهال خپله د بند موده تیروي. توتلو هم در اصل د دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 15 کال بند محکوم شوی خو وروسته پرې د اعدام حکم وشو. د ایران د قضاوان زیاته کړه چې سترې محکمې د اعدام حکم تایید کړی دی او د تطبیق لپاره محکمې ته اعلان شوی، خو په عین حال کې د ډیر ژر د تطلو د نویو غوښتنو په اړه د ارزونو نتیجه اعلان شي. د ایران د مخکښو څیرو د تطلو د افی غوښتنه کړې ده. اټکل کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره تلیفوني خبرې وکړي او له دواړو مشرانو به وغواړي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې د دوشنبه په ورځ به له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړي او له هغه څخه به د روانې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ښاغلی ټرمپ پر تورته ټولنیزې شبکې په یوه بیان کې ولیکل چې د دې خبرو موضوع به د وینو د بهولو د هغه بهیر بندول وي چې په اوسط ډول ونه کې 5000 روسي او اوکراینی سرتیر پکې وشل کیږي. روسیا د اوکراین له هغه سیمو د اوکراینی ځکونو ته لغړی چې دا وپری لري. ترامپ لیکلی چې روسا به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د ناتو د یو شمېر غړو ودونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. ترامپ هیله خوده ده چې دا حتیبه نتیجه وکړي او اوربان د ټینګ شي. روسي خبرم دا چې د 2015 کال د یوروویژن سندرو په سیالۍ کې د اتریش سندرغړی چې جی جی د زیای شوی مینی په نوم سندری سره لمړی مقام ګټه. دغه اتریشي هنرمند سندری په 1400 نمبر سره لمړی ځل خپل کړ. اسرائیل په 2350 نمبر سره دوهم او استونیا د 3650 نمبر سره درې مقام ترلاسه کړ. سالریشت کلان جی جی د جایزې ترلاسه کولو وروسته ویل چې مینا په نړۍ کې تر ټولو پیاوړې قوه ده. راځي چې نور مینا خبره کړو. د یوروژن د سندرو نهشپېته ما سیالۍ تېره شپه د سویس په باسل کې ترسره شوه. یوروویژن په نړۍ کې د ژوندۍ موسیقۍ له لویو سیالیو څخه ده چې هر کال په یوه اروپایي هېواد کې ترسره کیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزیر سرپرست له خپل ایراني سیال غوښتنه وړاندې به په خبرونه کې واوري. د افغان صادرات پر وړاندې د واګه بندر د پرانیستل کېدو راپورونه
توقف زمونږ د موټر اوس په مونږ باندې تاوان راتو. بل طرف ته مارکیټ ډاون شو، مارکیټ تمامونه رسېدو.
خوست کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ پای او د ځوانانو غوښتنې
مو غوښتنه د تجارت څخه دغه ده چې باید په خوست کې دغه ډول سیالۍ ډیر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کول شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روش ورکړي.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له ګاونډي هیواد ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې. تازه د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست له خپل ایراني سیال غوښتي چې دې برخه کې د تدریج اصل ته پام وکړي. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې ویلي امیر خان متقی چې په یوه رسمي سفر ایران ته تللی له عباس رخچي سره د دې موضوع له هغه ایواده د افغان محاسبینو د انتقال او ورته د اسانتیاو برابرولو او ځینې نور مسایلو په اړه خبرې کړې دي. نورال په دې راپور کې
له ایران د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په چټکېدو سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له خپل ایراني سیاله د افغانانو د ایستلو په برخه کې د تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې مرستیال ویاندیس یا احمد تکل د می په ولسمه په خپل ایکس پاڼه خپور کړی راغلی چې امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سید عباس عراقچی سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د کوربتوب له امله مننه هم کړې او ویلي دي دوی ژمن دي چې خپلو کډوالو هیوادوالو ته د بیا میشتیدنې زمینه برابره کړي. په بیان کې راغلي چې په دغه لیدنه کې له هغه هیواده د افغانانو محبوسینو د انتقال او ورته د اسانتیاو برابرولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په اړه هم خبرې شوي دي. په بیان کې وړاندې د سید عباس عراقچی په حواله هم راغلي چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید تدریجي او باعزت وي او په هغه هیواد کې ورته د لاسیاتو اسانتیاو د برابرولو ژمنه تکرار کړې ده. خو د ایران حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د شنبه په ورځ د می په ولسمه د یو پلاوي په مشرۍ په رسمي سفر ایران ته تللی دی. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی به د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ له بیلابیلو ایراني چارواکو سره هم وګوري. د افغان کډوالو په اړه د طالبانو او ایراني چارواکو د خبرې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې او افغان کډوال شکایت لري چې په هغه هیواد کې د کار، استوګنې، روغتیایي خدمتونو او ګڼو نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. د ایران په اصفهان کې افغان کډوال حفیظ الله چې له تیر یو کال راهیسې هلته میشت دی د ځان، خپل خپلوانو او نورو افغانانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته په یو کارخونه کې تراویات نه افغانان کار کوو، خو په دې ډله کې خی 15 کسان هم اسناد نه لري. دوی هیڅوک له دې ډله په اسانه بهر وتلی نشي. د روغتیایي ستونزو د حل د ژوند د نورو اسانتیاو یا خوراکي توکو برابرولو لپاره ځکه بیرون افغانان نیول کیږي. ایران اوس د کډوالو د سره شمیرنو کارتونه او اسناد هم لغوه اعلان کړي، نو دلته له ډیر زیات ستونزو سره مخ یو.
په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوری نظام پر مهال یو پوځي افسر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
دلته عامو خلکو ته مهلت ورکړل شوی. د خروج ورخ یې ورکړي چې تر دوه نیټو به په ایران کې خپل کار او ژوند ټولوي او وځي به. خلک له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. افغان پوځیان چې اکثریت یې خپل هغه نظامی کارتونه یا ورکړي یا یې هېر کړي هم له ایستلو سره مخ دي. که افغانستان ته دا پوځیان واستول شي هلته خو د طالبانو لپاره ګناهګار دي، ځکه هم پوځیان دي او هم ایران ته راغلي. نو که ډیپوټ کیږي د طالبانو لخوا بنیول کیږي، بندیان کیږي او ان شکنجه او وژل کیږي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغوی چې له دغه هیواده په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شوي هم وایي په هیواد دننه سخت اقتصادي ستونزو، بیکاری او بیکوری سره مخ دي.
باور کو که بیخي د میکنج خانه شتیم بیخي زندگی سر مختل خسته کو قدر.
له ایران څلور میاشتې مخکې ستونسوی امید دی چې وایي دا او کورنۍ اوس په افغانستان کې له شدیدو ننګونو سره مخ دي. نوموړي چې په پلازمېنه کابل کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان
کې کاروبار نشته، څو ځلې سرچاوک ته ولاړم خو کار راته نه پیدا کیږي. دلته له هر اړخه ډېرې زیاتې ستونزې دي. یوویشتم نایه کې لږ ځمکه لرو، څلور دیوالۍ مو وکړه خو نور وسنه لرو او امارت یعنی طالبان هم نه پریدي چې جوړ کړو، نو د ژوند لپاره هیڅ ډول امکانات نه لرو.
تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي چې تر روان میلادي کال لپاره د می تر 13 پورې ټول 15,300 افغان کډوال له ایران بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 293,600 شړل شوي دي. ایران د کډوالو په اړه د خپلو پالیسیو د بدلون په پایله کې د افغانانو د ایستلو دا بهیر د تیر 2024 کال د سپتمبر میاشتې راهیسې شدید او چټک کړی دی.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
د افغان صادرات پر وړاندې د واګه بندر د پرانیستل کېدو له راپورونو وروسته د افغانستان د سوداګرو او پانګونې خونه وایي چې دا یوازې د بند پاتې شوي کانتینرونو لپاره د یو ځل اجازه وه او راتلونکی معلومات نه ده. نور جزئیات د فیروزې عزیز په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په واګه بندر یوازې د افغان سوداګرو بند پاتې شویو کانتینرونو ته او د یو ځل لپاره د تیرېدو اجازه ورکړل شوې او د راتلونکي په اړه یې هیڅ نه دی ویل شوي. د دغې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو سره خبرو کې واګه بندر افغان صادراتو په ځانګړي ډول هند ته د وچې میوې د صادراتو لپاره مهم سوداګریز بندر وباله او د دغې ستونزې د دایمي حل هیله یې څرګنده کړه. نوموړي زیاته کړه چې په تیرو له شلو زیاتو ورځو کې افغان سوداګر
افغانستان د
هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د اپریل له 24 نیټې راهیسې د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه وه ورکړل شوې. خو د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د مې په 14مه دغه موټرو ته چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې د تیرېدو اجازه ورکړل شوه او د هند اتاري بندر ته واوښتي. که څه هم د پاکستان حکومت د تیر اپریل په 13مه اعلان کړی و چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنه یې په افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیتي موټرو ته له واګه بندر له لارې د وښتو اجازه ورکړې، خو د هند حکومت له پاکستانه د هر ډول ترانزیتي توکو په ورتګ بندیز لګولی و. د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت په یو رسمي مکتوب کې ویلي و چې تر بل امر پورې له پاکستانه د هر ډول ترانزیتي توکو واردول او صادرول منع شوي دي او دا پریکړه د هند د ملي امنیت د ساتنې په هدف شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او افغان سوداګر هم وایي دا چې موټرې او مالونه یې ډېره موده ولاړ پاتې وو او دوی ته یې درانه تاوانونه وراړولي دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د ټولنې ویاند خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
په مدت 22 تاریخ مای قبل و تا فلحال
د اپریل 28 تر اوسه هغه زیانونه چې سوداګر ته رسیدلي د ترانسپورت له درکه او د خاک پولی له درکه دي چې پاکستان ته ورکول کېدل، بل د هوا د ګرمۍ له امله وچې میوې له خپل اصلي کیفیت وتلې دي. دا توکي چې باید په کومه پایه پرولل شوی وو هغه پیسې نه نقدوي.
د وچې میوې یو سوداګر حاجی عبدالاحد هم دوی ته د وروښتو زیانونو په اړه وویل
پاکستان او هندوستان باندې خپل دا غږ کوو چې باید یتي د خبر د لارې کار سره واخی نه د جنگ ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول هندوستان ته د واګه بندر له لارې یوازې د شاوخوا 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت وچه میوه صادرېږي. خو دا چې ټوله سوداګري له دې لارې څومره ده په دې اړه یې مسؤلینو ازادي راډیو ته جزئیات نه ورکړي. د یادونې ده چې شاوخوا 4 میاشتې مخکې د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. تېر جمهوري نظام کې افغانستان هند سره هوایي دهلیز هم درلود چې اوس غیر فعال دی.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د تلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي کله کله اړ کېږي چې آندې بي اړیکې انټرنیټ نه د اړتیا وړ معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د غره سر ته وخېږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د نیټ د کارول لپاره ډیرې ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې هغه ډیره غټه فاصله غواړي دوی هلته خېږي بیا خپل انټرنیټ کاروي.
د پکتیا ولایت د میرزکي ولسوالي اوسیدونکی محمد الله مسعود و. دی وایي چې نه یوازې د نیټ د کارولو اند عادي ټلیفوني اړیکو په برخه کې هم دوی له ستونزو سره مخ دي.
خدای شته دلته خو دغه د مخابراتي شبکو ستونزه ډیره زیاته ده، ځکه چې موږ یو له نیټ ستونزو سره مخامخ یو، بل دا ده چې شبکه سم کار نه کوي. موږ په ټوله میرزکه ولسوالۍ کې فقط دوه ډانګې لرو، یو د افغان بي سیم ده او بل د ایم ټي ان ده. هغه هم بیخي په کمزوري کیفیت باندې کار کوي، نو خلک خدای شته له ډېر ستونزو سره مخامخ دي. یو خو دغه د انټرنیټي ستونزه ده چې زه خپله انټرنیټ کاروم، نه یو پیغام ته تقریبا 15 دقیقې صبر کوم.
د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکی حفیظ الله هم په خپله سیمه کې له ورته ستونزو سره مخ دی. نوموړی د غوی پښپګوشته مازادي راډیو ته وویل،
د منطقې مو اصلا شبکې مخابراتي صحیح کار نه کوي،
زموږ په سیمه کې اصلا مخابراتي شبکې سمې کار نه کوي. داسې مهال چې مخابراتي پایا موږ ته ډیره نږدې ده خو سم کار نه کوي. دا دوه درې ورځې بیا ښه ده، خو اونۍ درې څلور ورځې مخکې ان اړیکه هم نه ټینګېده. لس پنځلس وارې به مو زنګ ووهه چې اړیکه به ټینګېده. په ولسوالۍ کې انتن شته خو په کلیو او بانډو کې نشته. خلک له تقویتي انتنونو استفاده کوي. په ټوله کې انتنونه کمزوري دي.
نگه اطرافایش قراجاتش آنتن نیستن، مردم از آنتنهای تقویتی و کم آنتن چیزای استفاده میکنن که ضعیف است در کل.
در میدان وردک ولایت در سید آباد و سیدون که عبدالحمید بیا بلستون زیادوی،
کله چې موږ ته څوک زنګ وهي تلیفون چالانه وي، سیم کارت پکې موجود وي مګم زنګ نه راځي، هلته ورته خاموش کوي. که وګورو د موږ کور ته پایښ کاریږي مګم په کور کې تلیفون کار نه کوي، نو ستونزې بیخي زیاتې دي.
په راپور کې مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې مخابراتي خدمتونه ورته په سم ډول وړاندې شي، ځکه د دوی په خبره دوی له خپلو لګښتونو 10% مالیه ورکوي. ومو غوښتل د دغو ستونزو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وپوښتو، خو ویاند یې نایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مال په افغانستان کې څلور خصوصي شرکتونه، روشن، افغان بي سیم، اریبا، اتصالات او د سلام په نوم یو دولتي شرکت فعالیت لري. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د تر څنګ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې 28 میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي. دغه شان د دې وزارت د معلوماتو له مخې د مهال په افغانستان کې 10 میلیونه خلک له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو شکایتونه داسې مهال دي چې نن د مې 18 د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوال سازمان یا ETO لخوا په 2006 کال کې د دغه سازمان د انتالیا په کنفرانس کې په دې نوم نومول شوی، هدف یې ټکنالوژي د ټولو لپاره ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی په ډیجیټلي بدلون کې جنسیتي برابرۍ. داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر افغان جون او ښځو د پراخو محدودیتونو په لټ کې، ان دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم راګرځولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مسکو د اوکراین پر ضد ډرون الوتکو برید کړی چې هدف یې د کیف او سومي شاوخوا سیمې وي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې او اوکراین له مشرانو سره د جلا خبرو اترو اراده اعلان کړې ده. نور حال په دې راپور کې،
مسکو د اوکراین پر ضد د ډرون الوتکو برید کړی دی چې هدف یې د کیف او سومي شاوخوا سیمې وي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره د جلا خبرو اترو اراده اعلان کړې ده. د هیله څرګنده کړې چې د اوربند د ټینګښت په لور به یو ګام پورته سي. د اوکراین پوځ ویلي چې د می د 43 په شپه روسیې د اوکراین پر اهدافو 203 د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. دا په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ برید له پیل راهیسې یو له لویو بریدونو څخه دی. د اوکراین پوځ ادعا کړې چې لږ تر لږه 88 بي پیلوټه الوتکې وشتلې دي او شاوخوا 130 نور یې خپل اهداف ته پرسیدو کې پاتې راغلي دي. د سیمې والی وویل د کیف د باندې په یو ولسوالۍ کې په برید کې یو 28 کلن ښځه وژل سوه او یو 4 کلن ماشوم ټپي سو. یوه ورځ مخکې د روسیې پولې ته څیرمه په سومي سیمه کې د ملکي وګړو پر مینی بس د روسیې بي پیلوټه الوتکې برید وکړ چې له امله یې 9 کسان وژل سول او 2 نور ټپیان سول. دا په داسې حال کې ده چې اټکل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره تلیفوني خبرې وکړي او له دواړو مشرانو به وغواړي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې د دوشنبه په ورځ به له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړي او له هغه څخه به د رواني جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ښاغلی ټرمپ پر ټروت سوشل شبکې په یو بیان کې لیکلي د دې خبرو موضوع به د وینو بهېدو د هغه بهیر بندول وي چې په اوسط ډول په اونۍ کې 15,000 روسي او اوکراني سرتیري وژل کیږي. روسیه د اوکراین له هغو سیمو د اوکراني ځواکونو وتل غواړي چې داوا پر لري. ټرمپ لیکلی چې وروسته به د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او د ناټو د یو شمیر غړو هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. ټرمپ هیله ښودلی چې د ده دا هڅې به نتیجه ورکړي او اوربند به ټینګ سي. پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل تر شاوخوا 24 میاشتو وروسته روسیه اوس د اوکراین د خاورې شاوخوا 15 برخه کنټرولوي، خو د پوتین له اصلي هدفه پاتې راغلې ده چې د اوکراین بشپړ کنټرول غواړي.
د چارو شمیر پوهان وایي د طالبانو د چارواکو روسیې او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخول د طالبانو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي نړیواله انزوا راکم او د افغانستان د اقتصادي ناورین سره د مقابلې لپاره لارې چارې عمومي نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د چارواکو روسیې او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د اړیکو او تعاملاتو زیاتوالي ته په پام د چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د اړیکو د پراختیا د طالبانو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي نړیواله انزوا راکمه او د افغانستان د اقتصادي ننګونو لپاره حل لارې ومومي. د نړیوالو اړیکو شنونکي غوث جان باز د یکشنبې په ورځ د مې په 13 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دې تماسونو د سیمې د هیوادونو هدف د سیاسي ملاتړ په برتله د امنیتي ګواښونو مخنیوی او د اقتصادي ګټو ترلاسه کول دي.
د طالبانو موخې ډېرې عادي دي. د یوې خوا خو دوی د سیمې هیوادو د جلبولو په ترڅ کې غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي، خو په اوسني حالت کې طالبان ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نو په دې ترتیب دوی وشي کړی چې د افغانستان اقتصاد ورغوي او هغه سختې ستونزې چې اوس ورسره لاس او ګرېوان دي دا به حل شي. د بلې خوا د سیمې هیوادونو غواړي چې د یوې خوا افغانستان د منطقې په مدیریت کې پاتې شي او د بلې خوا د منطقې هیوادونه خپلې اقتصادي ګری لوی برنامه لري چې یو تعداد یې د افغانستان له طریقې تیریږي.
خو نوموړي زیاته کړه چې دا تعاملات به په هیواد کې دننه اقتصادي بنسټ رامنځته نه کړای سي او یوازې به سیمه ییزو بازارونو ته د افغانستان د پانګې د وړاندې کولو لامل سي. د طالبانو حکومت په ځلونو ټینګار کړی چې د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد ویلي چې دوی ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ سره تر غنده همکاري تر مست کولو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د شنبې په ورځ د می په 18 په کازان کې په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې لګډون وروسته د روسیې له تتارستان څخه کابل ته د راستنېدو پر مهال د سفر له لاسته راوړنو ټکو باله. د طالبانو د حکومت د ارګ نه خبر سوی خبر پاڼې لمخې ملا برادر خبریالانو ته ویلي چې د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د تاتارستان او موروډیا له ولسمشرانو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو مسایلو او همدارنګه له ځینو روسي چارواکو سره د دوه اړخیزو سوداګرۍ د پراختیا په افغانستان کې د روسیې د پانګونې او ګډو اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې کړي دي. په ورته وخت کې د روسیې تاس خبري اژانس د می په 14 د روسیې د صدر اعظم راستیال الکسی اوورچوک په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت استازي په ځینو برخو کې ورته د همکارۍ وړاندیزونه کړي چې اوس مهال تر څار لاندې دي او د پراختیا لپاره یې د پام وړ ظرفیت لري. په ورته وخت کې ځینې اقتصاد پوهان وایي چې د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی د سیمه ییز مشروعیت په لټه کې دی او هڅه کوي چې د دې اړیکو له لارې د یو باثباته او مسؤول حکومت انځور وړاندې کړي. د دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې طالبان کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي، له ګاونډیو هیوادونو سره د لنډمهاله اقتصادي تړونونو لاسلیک کول به په کورني اقتصاد کې د رښتینو بدلونونو له رامنځته کولو پرته بې اغېزې وي.
جهش قوي اقتصادي تا که وجود نداشته باشه،
تر کومه چې قوي اقتصادي بیارغونه رامنځته نه شي، د لنډمهالي پروتوکولونه هغه هم د زبرځواک هیوادونو د سیاستونو تر سیوري لاندې به زموږ د خلکو په ګټه نه وي. اوس په اقتصاد کې سفرونه او هوکړې نه، بلکې د خلکو رضایت او د دوی د ژوند کچه معیار دی.
که څه هم په نږدې څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د دوی اړیکې پراخې شوې دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د روانې مې میاشتې په 15مه نیټه د یو بیان په خپرولو وویل چې د قزاقستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نوترتیلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د سوداګرۍ، زده کړو او سیمه ییز امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې بیا د قزاقستان د صدراعظم مرستیال سیریک ژومانګاریان د اپریل په 23مه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سرپرست ملا حمید الله اخوندزاده سره په خبرو کې د سوداګرۍ او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی و او د یو سلو شل میلیونو ډالرو په ارزښت یې ورسره شل تړونونه لاسلیک کړل. د یادونې ده چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې چې پخوا ښې ګڼل کېدې، ظاهرا د ترهګرو ډلو له نوملاړه د طالبانو د نوم د لرې کولو وروسته چې د اپریل په 18مه د روسیې د سترې محکمې لخوا اعلان سو، نورې هم ښې شوې دي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو په کورنیو پالیسیو کې له بدلون پرته به دا اړیکې لنډمهاله او تکتیکي وي. د دوی په خبره تر کومه چې د طالبانو حکومت د حکومتولۍ اساسي اصول لکه د ښځو د حقونو خوندیتوب، د نجونو زده کړې او د یو ټولګډونه حکومت جوړول ونه مني، له دغو هیوادونو به هیڅ یو هم بنسټیز اقدامات ترسره نه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په خوست کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ چې شل ورځې مخکې پیل شوې، د مرکز اړوند د ورغا کلي لوبډلې پاتلولۍ پای ته ورسېدې. نور هلې د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د خوست په امونی لوبغالي کې د مهاجر لیگ تر عنوان لاندې د اتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې د ځایي فوټبال فدراسیون په نوښت شل ورځې مخکې پیل شوې او هر ورځ ګڼ میروال نندارې ته ورتلل، پایلوبې ته د مرکز ورغه کلي او د لکڼو منتخب لوبډلې لاره ومونده چې اتلولي د ورغه کلي لوبډلې په خپل نوم کړه. د برنامې تابعیا کوونکو د دې لوبو موخې افغانستان ته بیرته راستنه شویو کډوالو ته د ولسونو د ملاتړ او د هغوی لخوا د مرستې ډاډ ورکول، هغوی سره همکاری ته د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅونه، او په دې ځای کې د فوټبال لوبې د پرمختګ لپاره د دوی د فعالیتونو یوه برخه وښوده. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر رویبار حسن مشال رادیو ته وویل:
وروستی کې افغانستان ته زیات شمېر کډوال راستانه شول، مهاجرین راستانه شول، هغو ته د یو مورال ورکولو په نیت باندې د دې له خاطر د مهاجر لیک نوم ورکړ، او له بل خوا فوټبال ته داسې ملي تجاران او سپانسران پیدا کړو چې زموږ د تماشې په لیدلو سره هغه خپل شرکتونو لپاره دوی تماشې ته بسینه وبولي.
بلوی ته خوستی ورزشکاران په ځانګړي ډول د پانګوالو، شتمنو او سوداګرو غواړي چې د سپورتي لوبډلو مالی ملاتړ وکړي. یو تن خوستی لوبغاړی عتیق الله کڼوال وایي:
موږ غوښتنه دي چې جنان څخه دغه ده چې باید په خوستی دغه ډول سیالۍ ډیر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کولی شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روش ورکړي، آرنګ ورکړي. دغه ډول سیالۍ کولی شي چې د ځوانانو ترمنځ یووالی، اتحاد، انسجام رامنځته کړي.
ځوان فوټبالران وایي د دوی سپورتي وړتیاوي او د لوبو تخنیکونه هغه وخت پیاوړي کیږي چې دوی په دا ډول لیګونو کې ولوبېږي، استادان ښه او کمزوري اړخونه ورته په ګوته کړي او د ښه کېدو لارې چارې ورته وښيي. یو بل لوبغاړي الیاس وویل:
بس ډېر خوښ یم چې دا کوم ټورنمنټونه په خوست کې جوړېږي. زه نه بلکې ټول لوبغاړي خوښ دي چې دا کوم ټورنمنټونه جوړېږي، ځکه ټول ځوانان دي خپل کوشش دا کوي چې دا کوم ټورنمنټونه ولوبېږي، خپل ځوان یو مقصد ته ورسېږي. دا کوم ټورنمنټونه که جوړ شي ان شاء الله ډېر پرمختګ وکړي فوټبال.
د خوست ورزش د برخې مسؤلین هم وایي په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسساتو لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه بشپړ شوي دي. د خوست ورزشي عامر عطاالله شاه کډوال وویل
موږ د مؤسساتو سره اخته یو چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو، همدلته پارک په میدان تر څنګ صوبری کې زمبر د والیبال میدان، مساخله کوم د والیبال میدان، سپیره سرکه کې د کرکټ میدان موږ ابتتاح، او تر څنګ موږ کوشش کوو چې خخه استعدادونه په کلي کې پیدا.
یاد دی وی افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمې پړۍ په لومړیو کې راوړل شوه او په 1902 زیږدیز کال کې په لومړي ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1908 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو منلي او پخواني ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمېر لوبغاړي او لکونه مینوال لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ذریبه هم تاسو ټول تشرفاس پم دنن رسید درس موضوع ته هلمند ایم چې تاسو ټول درنه او خوږ زکون کی براتره او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت چمې پم پتر می خوږ ګل لی زکون کول که سرنګ چیز مرسته تاسو دنن رسید درس مضمون د قانون مشهور مرمن او باندې د قانون مشهور مرمن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو زکون کو چیر ورځ لوست کی مراته سو مرمن الایو کی جنرال د هغې د ژوند حق معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن ادایي څرنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوښوسته کوونکو مکه لدین چې تاسو لوست پیل کوم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوښه او ګلري زده کوونکو د لوست پر لور باندې رسوس مراسته سو د نن ورځې 28 لوست موضوع میرمن عینو ده. بولو چې میرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت وو او د میرمن عینو د ژوند سره آشنایي پیدا کوو. میرمن عینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپره شوه. درنو او ګلري زده کوونکو لولو چې میرمن عینو د په افغانستان کې یو له غښتلو او قهرمانو افغانو میرمنو د جملو څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمانه او زړوره میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو کې په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واضح ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دی په وطن مینې میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کور ته پرېنښود او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ولی از دکاون کو دامرمان یو له هغه اتلو افغان مرمن له جمهور څخه و کوم چې کسه هم دی خوند ډیر زیات وست بلتون وست څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شو او د احمد شاه بابا د لشکره څخه راوتشتي دي تر څو د مرمن عینو سره وګوري خو دی خپل خوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل بیرته یې خپل خوند د احمد شاه بابا لشکره ته واستوه مرمن اینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لکی چې احمد شاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی کندهار ښار ته نږدې وو چې ماښام سو احمد شاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي خوشو ګلالیز د کون کو یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یتیږي دغه لیکوال د احمد شاه بابا د لشکر په حق لیکي وای احمد شاه بابا د خپل لشکر سره د هندستان څخه بیرته د کندهار په لور باندې راتله کله چې د کندهار ته نشلی سونه په دا وخت کې پر دوی باندې شپاس پړ او احمد شاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته دا وویل تر څو دوی وقف وکړي یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایی کې بیرته کندهار ته ستنه شي او د کندهار په لور باندې حرکت وکړي په نیمه شپه کې د احمد شاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهی چې کورې په هماغه سیمه کې وو بله اجازه د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن عینو دیدن ته ولاړې عینو چې خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل خوشا وکړلی زده کوونکو احمد شاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې و استراحت وکړي نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمد شاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهی چې په هغه سیمه کې د هغه کور و بېله اجازې د خپل لشکره څخه وتښتېده او د خپل مېرمنې یعنی د مېرمن عینو دیدن ته ولاړه کله چې مېرمن عینو خپل خاوند ولیده ډېر زیاته خوشحاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه عینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې خاوند یې ورته ځواب ورکوي بلې هو عینو ورته وایي احمد شاه بابا هم په خیر راستون شوی دی هغه نن شپه چیرې دی یعنی کله چې مېرمن عینو د خپل خاوند څخه لومړۍ پوښتنه وکړله چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوي یاست یعنی هندوستان کمپانی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او کنه نو خاوند یې ورته وویل بلې هو د هغې څخه موږ پته راستون شوي وو وروسته دویم سوال چې مېرمن عینو ځینې کوي مېرمن عینو ورته وایي چې آیا احمد شاه بابا په خیر راستون شوی دی او کنه او هغه نن شپه چیرې دی خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی عینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی نو ته څنګه کور ته راغلی واضې ته زړه لري چې ژر دې د کور راتګ ته تلوار وو یعنی کله چې مېرمن عینو د دې څخه خبره شوله چې احمد شاه بابا کور ته نه دی راستون سوی هغه په قرارګاه کې دی نو خو ځکه زده کوونکو مېرمن عینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمد شاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوسه مهال پورې کور ته نه دی تللی نو ته ولې دلته کور ته راغلی آیا یوازې ته زړه لري آیا یوازې تاته تلواری تر څو کور ته ولاړ شي مېرمن عینو ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي خلک به وایي چې د عینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمد شاه بابا سره د کور څخه لیري طاقت راوړی وو لیکن یو شپه نور یې طاقت نسبه کولای چې د خپل کور او مېرمن څخه لیر اوسي اوس نو تر دې د مخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه یعنی کله چې مېرمن عینو د دې خبر څخه خبر سول نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سول چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمد شاه بابا سره یو ځای واست طاقت مو درلودي چې زما څخه لیرې اوسېږي مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سي یو لویه تانه به وي او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکوي نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه میرمن اینو د دیغی خبری سره د کور دروازه بند کړل او خوندې بیرته قرارګاه ته ولېږه. سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړه چې میرمن اینو دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. میرمن اینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سول. لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکی ورکړله او وروسته یې د تېرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا میرمن اینو ته وویل آفرین دې پر تاسې هغه آفرین دې پر تاسې هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. اینه کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې څخه خبر سو نو فوراً یې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو میرمن اینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د میرمن اینو څخه واوري. نو میرمن اینو چې کله د ده حضور ته حاضر سوه لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتحې تبریکي ورکړه او وروسته یې کیسه ته بیان کړه. احمدشاه بابا د دې کیسې په اورېدلو سره ډېر زیات خوشحاله سو او دې ته آفرینی ورکړله او دې ته یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس چې دی ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمدشاه بابا د میرمن اینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمدشاه بابا د میرمن اینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډېر زیات متاثر سو. نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پرېکړه وکړه تر څو میرمن اینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د اینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړورې او پر وطن مینې میرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د اینو کاریز په یو کوچني غونډۍ کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی. یعنی د دې قبر په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی. د قبر په کتیبه یې لنډې توري لیکل شوي دي. درنو خوږو زده کوونکو، د میرمن اینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دا لولو. د میرمن اینو پر کتیبه باندې لنډې توري لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې اینو چې میرمن اینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی ده په 1155 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدې د دې د ملي غرور او علمي همت او له کبله ور وبخښي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادیږي. یعنی د میرمن اینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمن اینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزی لمسی وه په 1155 کال کې کومه جګړه چې پاته سول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز دې ته ور وبخښه او په هغه کاریز کې په یو غونډۍ کې د دې قبر دی چې اوس هم دغه کاریز د میرمن اینو په نامه سره یادیږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1450 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 16 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د هماغه وخت والي ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبي په سرپرستی پر جوړ سو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې و هغه په هغه وخت کې چې کله جمهوریت و د جمهوریت په دوران کې په 1450 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 16 نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هماغه وخت کې چې کوم والی و د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر چېر سو جوړ سو. نو درنو زده کوونکو، میرمن اینو مو موږ او تاسو نن ورځ په لوست وپېژندل چې میرمن اینو څوک وه او د څه له کبله څخه د میرمن اینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او میرمن اینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنه سکون کو سم دلوس پر دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو د ټولو خوشا کولای زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکې د نن ورځې او تیر ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خوښ او کولای زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه بنوشته کوي، یعنی لنډیز بنوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ تاسو څه زده کړله او خلاصه یې څه وه. او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوي، بلکې د دې تر څنګ به تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې موږ زده کړې واوسېږي. تر بل داسې درس سفرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته چې را خلاص سویم د نن ورځې لوسته، په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي، بوره سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د موخو یا اهدافو ټاکل دي. په دې لوست کې به په دې باندې وپوهیږو چې موخې یا اهداف څه دي او څنګه کولای سو چې موخې یا اهداف وټاکو، او د اهدافو ټاکل ولې مهم دي یا ولې اړین دي. د دې تر څنګ دغه د اهدافو ټاکل زموږ پر ژوند، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کوم اغیز لري، د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسې معلومات لاسته راوړو. نو په دې هیله چې د لوست راخرنی شي، بوره سره ملتیا وکړي او وکولای سي د دې موضوعاتو څخه تاسې ګټه واخلي. زموږ د ژوند لویه موخه څه ده او څنګه کولای سو د خپل ژوند لپاره یو ځانګړې موخه وټاکو؟ هدف یا موخه هغه د امیدونو یا د هغه هیلو او امیدونو یو مجموعه ده چې هغه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو، او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته رسیدو لپاره یو ځانګړی وخت موږ مشخصو چې باید د همغه ټاکلي وخت سره یو ځای موږ هغه هدف یا هغه هیلو ته ورسیږو. یعنی هدف یا موخه هغه د هغه هیلو او د هغه امیدونو یو ټولګه یا یو مجموعه ده چې هغه هیلې یا هغه امیدونه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو، او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره بیا موږ یو مشخص وخت ټاکو، یو ځانګړی وخت ټاکو، او غواړو چې په همغه وخت کې موږ دغه هدف ته ورسیږو. چې سوچ د موخې اهداف چې دي هغه همیشه درې اړخه لري. یو لنډمهاله موخې دي. لنډمهاله موخې هغه موخو ته ویل کیږي یا هغه اهدافو ته ویل کیږي چې هغه هدف ته باید د یوې ورځې څخه یا یوې هفتې څخه یا د یوې هفتې په جریان کې ورسیږو. یعنې د یوې ورځې څخه شروع بیا تر یوې هفتې پورې موږ باید دغه هدف ته ورسیږو. دا کېدای سي زموږ ځینې ورځني کارونه اوسي، یا هم کېدای سي داسې کوچني اهداف اوسي چې هغه د یوې ورځې څخه بیا د یوې هفتې په جریان کې باید هغه ته ورسیږو. دوهم ډول چې دی هغه بیا منځني اهداف دي یا منځني موخې دي. دغه ډول موخو ته بیا باید د یوې هفتې څخه نیولې تر یوې میاشتې یا هم تر یوه کاله پورې ورسیږو. یعنی کېدای سي د یوې هفتې په جریان کې، کېدای سي د یوې میاشتې، یا هم کېدای سي د یو کال په جریان کې موږ دغه هدف ته ورسیږو، چې دا منځني موخه یا منځني هدف دي. دریم ډول بیا هغه لوی موخې دي چې هغه موخو یا هغه اهدافو ته موږ باید د یوه کال څخه نیولې بیا د عمر تر پای پورې هغه هدف ته ورسیږو. یعنی دلته اهداف یا موخې چې دي هغه درې اړخه لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی موخه چې ده هغه د الله جل جلاله او عبادت او تر څنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټولو مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر دغه هدف ته لپاره کار وکړو، هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې تر څنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو، تر څو کله چې هغه اهداف ته ورسیږو بیا وکولای سو خپل د ژوند دغه لوی موخې ته ورسیږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د دې لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو، په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو، په ټولنې کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاس ته احتیاج پاتې نسو، د دې لپاره موږ باید خپل ژوند، خپل ورځنی چارې داسې تنظیم کړو چې موږ وکولای سو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټول اهداف ته لوی اهداف، منځنی اهداف او کوچنی اهداف ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم وي. کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسې مشخصې او ځانګړې موخې یا اهداف ولرو، د هغه دپاره باید شپه ورځ په رڼا او تیاره کې، په سختي او اسانۍ کې، یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهدافو ته د رسېدو دپاره کوشش وکړو، زیار وباسو. دلته دی چې بیا د ژوند زموږ او ستاسې ژوند به منظم وي او په خپلو دغه موخو یا اهدافو ته هم په اسانۍ سره کولای سو چې ورسیږو. راځو د اهدافو ټاکلو ته. د اهدافو ټاکل دا چې موږ ویل خپل ژوند باید تنظیم کړو تر څو وکولای سو خپل ټول اهداف لاسته راوړو، نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا موخې وټاکو. همدغه د موخو ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي، منظم سي. همدغه د موخو ټاکل زموږ د بریالیتوب دپاره، زموږ د پرمختګ دپاره یو ډېر مهم ګام دی، یو ډېر مهم ګام دی چې دغه ګام موږ پورته کوو تر څو خپل اهداف ته ورسیږو یا پرمختګ وکړو. موخې یا اهداف چې کله موږ ټاکو، دا کار ډېر موږ ته لارښوونه کوي تر څو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه شی غواړو، څه ډول سره باید هغه وغواړو او څنګه کولای سو هغه ته ورسیږو. یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولای سو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسیږو، همدغه موخې دی چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل زموږ سره کومک کوي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسیږو. نو کله چې تاسو په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ، د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید ستاسو اهداف مشخص وي، ستاسو موخې باید مشخص او واضح وي. مثلا تاسو د دې پر ځای چې وایاس زما د ژوند هدف دا دی چې زه ښه ژوند وکړم، د دې پر ځای تاسو خپل اهداف یا د خپل موخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره، د کم هدف ته په رسیدو سره ته کولی شې ښه ژوند ولرې. مثلا د دې پر ځای چې ته وایې چې یعنی د ښه ژوند کولو پر ځای ته کولی شې چې دا وکاروې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د یو شی وظیفې ترلاسه کول زما هدف دی. چې کله ته په شپږو میاشتو کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې، خپل دنده دې ترلاسه کړه، دلته دی چې بیا ته ښه ژوند کولی شې. یعنی ستاسو هدف باید مشخص وي، ځکه کله چې تاسو وایې چې زما هدف ښه ژوند درلودل دي، د کم لحاظ ښه ژوند درلودل، د مالي لحاظ، اقتصادي لحاظ ښه ژوند درلودل، یا د ټولنیز لحاظ ښه ژوند درلودل، دلته ستاسو هدف واضح نه سو. نو ستاسو اهداف چې دي هغه په لومړی قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید د اندازې وړ وي، څومره په څومره اندازه، تر کوم وخت پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسو یو مثال یو څوک غواړي چې پیسې ذخیره کړي، هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم، د دې پر ځای تاسو دا واضح کړئ، دا اندازه باید معلومه وي، دا مشخص کړئ چې تاسو غواړئ څومره پیسې سپما کړئ، څومره پیسې ذخیره کړئ، تر کومه وخت پورې څومره پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې تاسو هدف مشخص شي، تاسو هلته هغه هدف ته د رسیدو لپاره تاسو تلوسه زیاتوي. نو په دوهم قدم کې تاسو اهداف باید اندازې وړ وي. ورپسې د لاسرسي وړ مخې، یعنی کله چې ستاسو اهداف مشخصه و، د اندازې وړ و، تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي، داسې اهداف چې هغه ستاسو د وس، ستاسو د توان مطابق وي. چې تاسو که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅې ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه ستاسو د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ، د خپل اهدافو د پاره تاسو وخت مشخص کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړې د هدف ته ورسیږي. مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په درو میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په څلورو میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسو هغه وخت مشخص کړئ په څومره وخت کې غواړئ تاسو دغه هدف ته ورسیږي. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسو خپل اهداف ولیکل، دا ستاسو د تعهد کچه لوړوي، یعنې ستاسو سره کومک کوي چې تاسو نور هم دغه خپل اهداف ته، ستاسو اهداف باید ستاسو سره کومک کوي چې تاسو تمرکز تاسو پر اهداف باندې زیات شي، او تاسو ته دا یادونه کوي چې تاسو پر کوم شیانو باندې ډیر تمرکز وکړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او تر څنګ په منظم ډول سره تاسو خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ. په څومره اندازه تاسو پرمختګ کړی دی، د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو کوم کارونه کړی دي، او څومره په هغه کارونه کې بریالي شوي یاست. په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسو پرمختګ کړی دي، څومره بریالي شوي یاست، او تاسو څومره نږدې شوي یاست. کچری بیا ضرورت دلته کولای سي تاسو خپل زنې لارې چارې چې تاسو خپل هدف ته رسیدو لپاره کارولې هغه هم کولای سي چې بدل کړي، او ځینې وختونه بیا کېدای سي چې شرایط بدل سي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت پیدا کیږي چې هغه تعدیل سي، او د اړتیا په وخت کې تاسو هم کوشش وکړئ چې انعطاف منونکي اوسي، یعنی دغه ځینې شان تاسو باید په نظر کې ونیسي. دا اهداف چې کله تاسو وټاکل دغه اهدافو ته د رسیدو لپاره اووه مرحلې سته چې په دغه اووه مرحلو کې تاسو کولی سئ چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. لومړۍ مرحله دا ده چې تاسو په څرګند ډول سره دا روښانه کوي چې د ژوند په هره برخه کې تاسو کوم شیان غواړئ، یعنی تاسو دا مشخصه کوي چې تاسو څه شی غواړئ، څه ډول هغه ترلاسه کوي. په دوهمه مرحله کې تاسو په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ، تل کوشش وکړئ چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکئ، ځکه د کاغذ پر مخ باندې که چیرې اهداف نه وي نو دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یوه هیله ده، یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسو هیڅ انرژي نه لري، مګر که چیرې پر کاغذ باندې ولیکل سي دا ستاسو سره ډېر کومک کوي. د خپل اهدافو په درېمه مرحله کې د خپل اهدافو لپاره تاسو د خپل اهدافو لپاره تاسو ورستنی تاریخ ولیکئ، یعنی نیټه وټاکئ، مثلا د په څومره وخت کې تاسو کوم اهداف ته ورسیږئ، یا خپل اهداف که چیرې د اهداف نو ډېر لوی هدف وي بیا تاسو هغه په کوچنیو برخو باندې وویشئ، د هغه دپاره مهالویش جوړ کړئ، کوم هدف ته تاسو په اول ورسیږئ کوم وروسته، په دې ډول سره تاسو د خپلو اهدافو لپاره مهالویش جوړ کړئ، او تر څنګ یې نوملار چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې په دغه اهدافو ته د رسېدو لپاره تر ټولو مهم هم دغه دی چې تاسو نوملار یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسو ترسره کړئ او کوم کارونه باید تاسو وکړئ د خپلو اهدافو د رسېدو لپاره. په پنځمه مرحله کې بیا تاسو دا لیست منظمه کړئ، مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملار په یو پلان باندې تاسو واړوئ، په دې صورت سره تاسو هغه کارونو ته اولیت ورکوئ چې هغه ډیر مهم دي او د زیات ارزښت لري، تاسو هغه د لیست سر ته راولئ چې دغه کار باید اول وسي، ځکه د دغه کار په ترسره کولو سره تاسو خپل هدف ته نږدې کیږئ، داسې هغه تنظیم کړئ، هغه اداره کړئ. تر څنګ په شپږمه مرحله کې به تاسو د پلان سره سم تاسو اقدام وکړئ، خپل کارونه شروع کړئ، او که څه هم دغه د کار شروع په اول سر کې ډېره سخته وي خو تاسو کوشش وکړئ چې په آرامۍ سره اقدام وکړئ او خپل د پلان یا د لیست سره مطابق خپل کارونه شروع کړئ، او کوشش وکړئ په اوومه مرحله کې. اوومه مرحله دا ده چې تاسو هر ورځ هغه لیست کې چې تاسو کوم کارونه رسولی دي، هر ورځ دغه هدف ته د رسېدو لپاره تاسو یو کار وکړئ، تاسو پریکړه وکړئ، تصمیم ونیسئ چې د کال هر ورځ داسې تېره کړئ لکه تاسو چې د خپلو اهدافو یا د خپلو موخو ته د رسېدو په مسیر کې تاسو نور هم مخته ځئ. په دې ډول سره دغه اووه مرحلو سره به تاسو وکولی سئ چې خپل اهدافو ته ورسیږئ. عملي تمرین مو دا دی چې تاسو پر یو کاغذ باندې د خپل یوه کال د یوه کال دپاره تاسو د خپل نظر وړ لس موخې وټاکئ، یو کاغذ باندې د یو کال لپاره لس اهداف ولیکئ. دا جملې چې تاسو لیکئ د داسې وکاروئ لکه تاسو چې په حال زمانه کې دا لیکئ، داسې فکر وکړئ چې دا تیر سوی دی، مثلا د تیر کال لپاره تاسو اهداف لیکلی وو، سش کال ته دغه اهداف تاسو وایست، تاسو زیر جملې ولیکئ، ورپسې تاسو د دغه لس مخو نوملار ته وګورئ، د لیست وګورئ، او د ځان سره دا وایئ چې که چیرې دغه اهداف په رښتیا سره عملي سوي وای او پرشتیا سره تاسو ورته رسیدلی وای، ستاسو په ژوند باندې به کوم اغیزه درلودلی. هر هغه هدف چې هغه تاسو پوه سوي وای، پوه سوي یاست چې ستاسو په ژوند باندې اغیزه کړې ده، تاسو هغه حلقه کوئ. په دا بل مخ کې په کاغذ کې دغه اووه مرحلې چې سوي دي چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د دغه اهدافو د رسېدو لپاره هغه پلان جوړ کړئ او هغه اووه مرحلې تاسو وکاروئ، نو دغه فعالیت حتماً سرته ورسوئ. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس سره نو زده کوونکو تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي راډیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
بیوناد گل نوکری ہوا سر خبری نغمد بلبلان نکڑ شیلا سر خبری دفکر اندیخنے کوی دانا سر خبری مخرنا کوی دزل درزا سر خبری چشپند آباد کوی سہارا سر خبری مجنون ہم دے سہارا کوی لیلا سر خبری زاہد کوی پکنچ کے دمولا سر خبری کوی ہم لے ونی خپل سودا سر خبری لگیا دی دنیا دار کوی دنیا سر خبری دیندار کوی کوکڑا گلمیز کوکڑا